په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هېواد سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي په غزنی کې بیا چې د کورونا ډېرې پېښې سبب شوي خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښې چاچ لګولی ده، وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ځوان فکر ونی ز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوز ما همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورونې چارو وزارت د پیسو د وار کړې وړاندیز شوی. د کرکټ د نونس کلونو ټیم سبا خپل مسابقه کوي. قزاقستان کې ډیر لږ کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم سول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونوي چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړونکی وي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د $6 میلیون د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنس تر راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان تلړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنوی د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوب تر سره کوي. د ویلو د چې یاد سیالي لپاره افغان 19 کلونو لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه په آسیایي جام سیالي کې د دوړو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 13 نیټه دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي توپ نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکو له خوړو، اوبو او خوندې سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکو د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټاکولو سره ګواښلې دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره شپږ 50 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره شپږ 50 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سر صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنۍ خوراکي مرستو او د ساتندوی لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ میلیونه ډالرو بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې له خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبریال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.2 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوي 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له 3 ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و امریدل چې کاناډا په افغانستان کې د هیواد له بي وزلو خلکو سره د شپږ 500 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بي وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مختر راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې او یا تنو ترسیږي وایي له 100 لزیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له 13 ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا 15 کسان درته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولته مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکی هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل دې اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سوال کمترین و موږ له لسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالي حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کیدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شخص چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، دا په دې معنا چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولی، خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونه ده چې له تیرو شلو کلونو رئیس په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستۍ څرګندونې د ده له خبرو داسې وانګېرل سوه چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بسته خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 ځوان د 2 وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په ښو نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت ته یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو، درسونه یې نه دی ویلي بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه وایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریم زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 تیر سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
لبد مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر حق ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه د فساد ډیر خیالي یا فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسنزاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بست کې خپل ځان ثبتنام راکړی و، د دوی نه پیسې واخیستل، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي، هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤل ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوي کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو پوړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت پوړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنويش په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غښتنی زیات ورڅخه سوي دي خو منلي نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅ کله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح په غوښتنه رانه سوي، خو ما څوک په ما درته وسې نه اوس نه لدی باد نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم بخرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ تر اتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریشول سوالی سرسای سرسران لیک کرغله فارغ ندارې دلته د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د دنګلی او خوشته او مایبین هغه ته ورکړل د نو کو حکومت مایبین د په خپل حکومت ک ملکی خلک هغه درتل نه دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه د هله د چدا مشکل حل کی او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خپل ګتورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واستاد د لوړ له لپاره غریبان خپل ګت هغه دولت کې خپل دولت کې چا شي ورکړي دا وسند د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې له کومه چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما زادې رادیو ته دا پیغام دی چې دا د دمل کنه وو د برق غلای چې دا د کمپنی چې خارجي کمپنی چې دا غلی چې پکې درو دي دا د پر لاس ونی چې دا د ام غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبرې وريدي چې د دا کمپنی کې ستاده دي دا د کمیشن دی پر د نورو مسلمان خلکو د لاسار په خلکو راړي دا د پر لاس ونی چې دا زغلی تر نورو مقامات ورسېږي. دغه کوم کوم پر برابر باندې باسي دغه زدا دل قیم يم دایره خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنځکې ته دایره په کوشره باندې ول سوالي چې ما ترونډې مچکی چې کومه مستغه دغه دا وخت نه صدا څنګه کوم کنه دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اودی ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرې کېد یو موږ هم تل در تخبرو یو زل بیا هغه شمیره د ټلیفون یادوم چې کولای شي موږ ته پیغامونه پرې کېد 00 20 22 11 22 15 د زموږ د غک سپټون کې ماشين شمیره ده تخبرونه دوهمه نیمایی تر رسیدلې خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو په غزنی کې چې د کورونا ډېر پیخې په وروستیو کې ثبت شوی خلک د زینو ګونګوسو له عمله دغه واکسین ته زړه نخ کوي د غزنی او شمیر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابل جانبي عوارض او زیانونه لري خو روغتیا پالان بیا د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا ایوازنی لار چاره د چلی کورونا مخنیوي کیدای شي په نور په دې رپورت کې وورو
مردانه کمزوري دوه کال وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووډ 19 په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي د چلا عملی د غزنی ډیری وسیدونکو د کورونا واکسین د لګول مخاړوي د دغه واکسین د لګول ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګڼه کې ساخلي ابي بولاد غزنی شهر وسیدونکو یو شاخو څلويش کال عمر لري د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي معلومه نه ده دای څه جوړ کړي باج خلک وايي د انسان مردانګي ضعیفي باج خلک وايي شنو جانبي عوارض پیدا کوي او باج خلک بیا وايي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتي دي باج خلک کوي باج نه کوي او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخته په دې باندې نه لري
قدرت الله د شار په غنا غنا کې کراچي چلوي د 15 اولادونو پلار او شاوخوا و ډیر شکلندای قدرت الله د زینو هغه کسانو لخلې وای چې دغه واکسینې لګولې او لستونزو سره مخ کړی دي خو وای نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چاورته ویل دي
د خطر د خلک وای چې کورونا واکسین جن جنون پېښي چې لګولې ده وای چې لګولې ده نو مشکلان سره مخ شوی دا له کومالي غو خبرو خلکو خبري واره دي تم نه ځکونه کو نو د ویس خطر پېښید نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون صفه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده د روغتیا نړیوال سازمان دغه صفه تر نورو غواښون کې او ژوند کې بولی خو د غزنی ځینی نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري تاوان لري بوس هما په نظر خو ګټه لري مګر د خلکو بیا خپل کار د سي ولا نه لري هغه بنو دي ته معلوم وي
او خلک وایدا بدن کمزور کوي د کافرانو شاید د دلته مسلمانان ضعیف کوي دا خبرې کوي دا خبرې کوي نور خو هیڅ مشکل نه لري
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی شهر ته راغلی نو موړی وای خلک دی هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي دی وای د نورو ناروغي درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي نو ولی افغانان ورڅخه کار اخلي د نیاز محمد په خبره په خپلې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي
تاوان خو نه لري باید څو کوشش وکړي باید وی لګي مګر ما وخت نه د پیدا کړی را باندې پیښوي نه د نزور غلای کوي پیدا ونه باید خلک ولګي ما خپل بچانو ټول لګول یو زپاتې
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین غني او وايي تر زیانې ګټي زیات دي د امنا روغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده
زموږ په جامعې کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکه لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. ل کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته.
د ملګرو ملتونو یو افشاسي وی سند کې ویل سی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونی چارو وزارت ته د نږدې 15 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوب کې سبا خپل لومړی مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتون کې لخواړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون ډیر لاس کسان د انساني قاچاق د قضیه په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخري سپورتي خبرونه ده.
دا کابل فوټسال الف غورالیک د سیالیو په دویمه ونۍ کې نن څلور لوبي وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته اته یو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماته ورکړه. علامه لوبډلې اته ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نشول. په دریمه لوبه کې جوانانې میهن لوبډلې د شهید پناه لوبډلې ته اته دوه ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. د یادونې ده چې دا لوبي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پیلوبه کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپلې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتل لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په فرا کې د فوټبال د لوبې چې دوه ونۍ مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې نن سهار پای ته ورسېدې. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبي افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړي په 2013 کال کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړې او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینۍ لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په لسو غوره لوبغاړو کې څلور لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانزي او په هنتونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونو لري پاتې شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی ښاغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورالله نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت پاره خبرې وکړو. دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسو د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
اقتصادي مشکلات او ورسره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې ډېره وخت طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې یو څه نه وړاندې کړي چې خلک عموماً د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموماً فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې هوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه.
خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نه که راته ووایې له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ نه
نو وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله موږ تېر کال یو شخصي کورس درلودی، موږ تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس و، شاګردان راستل. دا کال حتی هغه بیخي نه سلو، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د پرستت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. نو زه په هغه کې استاد یم، نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان. یعنی مطلب چا خبره ده، فیصدي په لحاظ څه ووایو، د پخوا تر پرتله اتیا فیصده کم بود. یعنی مطلب موږ په ټیم کې به شپېته اویا نفره په یو ارداس ته کېناستلو، چې هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسېدل.
استاد نائب ځای، که تاسو راته ووایاست چې دغو کورسونو څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي یو څه زده کړي له هغوی سره یې مرسته کړې، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمېرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تېره کې دغه حالات چې داسې و، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي. خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم. دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشنې واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانۍ لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دای کانکور د امادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته که بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي، او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دوی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې، نو بلې فرعي مضامین دي
چاغه نو دی به ماسل په دی لیول کې چاغه خپل ول او خپل ځکړي نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیم چې دا البته متعلمینو ته کېږي نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمیرلی شو او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري. د تحقیق کې نو که په خلاصه ډول ووایم دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي او په زده کړو کې مثبت یا رغنده رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلی نائب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپله تجربه راته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسو کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند دې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟ زده
کړې وسه داسې تکرار یعنی په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شي. نو د کورسونو یو مقام دغه د خصوصا د دولسم او لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریس کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر آمادګي پورې تقریبا تړلي دي، یعنې که کانکور آمادګي ونیسي یو څو ښې فاکولتی ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم زموږ ځینې شاګردان اوس چې برابرلو یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاستل، یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېژم. او بس مشکل هغه اوس د جوهر پېژندل او هغه راځبندې کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوسم ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نه کوي چې ځینې مکتب کې استادان ځکه چې مکتب معاش ډېر کم وي، نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په ښار کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکلټه خو یې لیوی او بل یاد چې اس مکاتبو کې لسان څو سازمان کام دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بيخي کم بوته اته مقابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالي کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به زما ته کورس ته ان شاء الله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بیرته بیا تکرار ووایم، ورسره مې شپه په اوتا کې وي له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولی شم، مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیات او برخې دا مو سره را مطالعه کړي، هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم ښار کې موتاک نیولی شم. خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اقتصاد سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په ښار کې لرو څو ټاکنې نه وي، یعنی نو څه ویلای شي چې واه ته رسیدلی یعنی ډېر کم. بله خبره دغه چې موږ که وکومیان کې دغه خبره زه هم نور باید چې مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانان ته تقریبا معلوم ده، بس زما خصوصا له تعلیم یافته ځوانانو لکه هغه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و، هېڅ زړه نه اچوي، بس دنیا دا مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه به کوو. او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کې موږ وګورو ټول هغه اول نمرګان دویم نمرګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي، کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي، یعنی مکاتبو کې دغه وړتیا تروشه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت. نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کې نور هم تجاران هم پام وکړي، بېخي پانګونه وکړي، هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي، په هغه کورس کې ساعتونه واخلي، دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي، یا ښه خبره بېخي به صدقې جاریه وي. زما دغه هیله هم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي ټولو ښارونو کې خلک پېژني چې هغه تکړه استاد ده، وظیفه یې نسته، نو که یو مالی برخې کومک سره وکړي یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي
هم بغا د مخار او د کلی الکان تدیر مناسب سبق وي او سره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل.
مننه اریوبی صاحب. له تاسې به وپوښتو، ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، بیا کورسونو ته نه ځي، فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته. ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کیږي؟ یعنی هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي، یوه نوې ژبه به زده کړي، دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي؟
اسکن دغه موضوع په ډیرې مسلینو کې دغه موضوع موجود ده، خو په کار نه ده چې مسل باید له کورسونو څخه لري پات مسل کنه. یو مسل په پنځون کې درس وايي، د پنځون ترڅنګ باید کورسونه هم تعقیب کړي. دا ځینې موضوعات په کورسونو کې ویل کېږي، هغه په پنځون کې نه ویل کېږي. مثلا دا ومنه چې په پنځون کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي، پخا ډول چې سوار دي ها باید تکړه په هغه کوڅه په پنځون کې نه تدریس کیږي. دا که پنځون هغه وزارت کوم لایحې سره سم هغه کار کوي، خو باید یو محصل باید د پنځون تر څنګ باید کورس هم لاړ شي. دا که کورس چې دی دا زمونږ او تاسو ظرفیت څو څن د لوړولای شي. زمونږ تاسو مثلا یو درس پنځون کې وایو، هغه زمونږ د دې پنځون د احاطې مربوط کیږي، خو کچېرې مونږ کورس تلاش یو زمونږ کورس د نور هم څه زده کولای شي. خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پنځوس تکیف کې او د کورس کورسونه لاره پرېږدي، کورسونه دوره ونه وایي. او دا زمونږ او تاسو د محصلینو یو د کمزوری څخه همدا هم کېدلی شي. ځکه چې پنځون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي. ډېری محصلین ما لیدلی دي چې کله پنځون ته کامیاب شول، کورسونه پرېښودل. دوی ویل چې مونږ نور کورسونو ته اړتیا نه لرو. دا خبره زه سلو سلو ته دردوم، ځکه چې د کور د پوهنتون تر څنګ کورس هم سخت ضرورت دی ترڅو مونږ او ستاسو یو هدف ته ورسیږو.
مننه خمر صاحب. ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستی نه ده ورپه غاړه، خو زده کړو ته یې شاکړې، کتاب نه راخلي، کورس ته نه ځي، مطالعه نه کوي، او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي. یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډیر په ځان منلای دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بالکل، دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی. زموږ ډیر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډیر غټ غټ مسولیتونه ورسپارل شوي وي، فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دی دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغه څه چې په کار دی دا منه ورکوي. یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی. ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزند دی خوندیو استادانو ورځ خرابیدو ده، او د دې کورونای وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همداسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ، لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کیږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي، او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي، او د دې د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زمن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغه تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي. نو دومره تاثیر او دومره غزمنتیا هم نه د تری په کار چې زمونږ د ژوند غډی رستر مو خو ډیر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دی او دی وخه غره او ګټور انسان جوړیدل دی او ښه شخصیت لرل دی مونږ دغه ستر مخې هېری کړو او دغه حالات نو دومره متاثر شو چې لخپل کار او لخپل هدف واوړو.
ډیر زیاته مننه خمار صاحب. زما یو خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنا یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب ځای صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مختلف ویژه د پښتنې تر شما د خامار صاحب خبر په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي د دې ژوند کې مطالعه شي د خورا سخت حالتونو څخه تیر شوي دي. یعنی موږ نړۍ کې مخترعین وګورو په هغه داسې حالتونو څخه تیر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امیده شي، خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امیده دي، ډېر زده کوونکي هم نا امیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د لیسې زده کوونکي او د لیسې زده کوونکو ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په تر واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروف دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړې ده، نو دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موثره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې به موږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته به پیسه مطرح نه وه. موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې یا هغه هلک به موږ ډېر تکړه و چې غریب به د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او څپو له طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه نا امیده کېږئ، له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او دینه سخت راتلونکی دی. موږ باید په هر حالت کې دې ته آماده واوسو چې څرنګه کولای شو هغه خپل هدف یا مسیر د لاسه ورنکړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دې دا سختونه غالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجې کې نه ني، نو سبا چې دې به لوړ مقام ته رسیږي نو بیا خوند نه نشي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دي او د ورکیا هم لري په پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پس موږ نه ګرو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي، ځان سره یو هدف ولرو، هدف د کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته د رسیدو لپاره باندې هغه
منابع چې دی هغه ځان د سن او ټاکو او مخکې مخکې پر لاړ شو.
مننه نورې صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره، نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
دغه لوی ستونزه ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همدا خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه د نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړه. له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلو، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخولو، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار ته پراخولو، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار ته پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار د ملم کې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول، زموږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چېلته یو عادي موبایل کار نه کوي.
موږ هم چې وخت کلي کې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو را بغلل کلي ته، په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به تا د کلي ماشومان راتلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، په دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکاتو چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟
زه په دې خبرې فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بېلابېلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستي قشر خپل ټولنې ته، خپل سیمو ته، کلي ولسونو ته د بدلون او سمون عملی بیلګې وړاندې نه کړي. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپل سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا مانا چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی قرار په کورونو کې کینی او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکت په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیل کورونو کې راوستي شي هغه نه راولي. نو دغه چې زمونږ لږ تر لږه د لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یو لوستي انسان په توګه او د یوه داسې چا په توګه چې د خلکو د هیواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي، نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یوه کارآفرینی، یو اشغال ځای چې ورته وای، یا د دندو یو بهانه شوی وای، هم د دوی لپاره به یو دنده وه، یو عاید به یې درلود، او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و.
کور موادان د خبرونه ورسته شی به دی خبرونه کې د ژمنوی کورسونو په اهمیت وغه کېدو چې د خبرونه ملمنو ویل مهم دی تاثیر یې د ستکونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونه پرسته برخه کې دا ونه شو هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دی او د دې فرصت لري نو هیله د چپ خپل کلی په خپل سیمه کې دغه فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمه کې هغه څه چې د دوی زده دی نور ماشومان او تنکي ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونه لملمنو استاد مل خمر عبد الوافي نائب زین نور لا نوري او سمي ولاري بي څخړي رضيت مننه کوي چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لته سي هم مننه چې خبرونه مو ورده تر بل خبرونه خو وخت تر تغوړم.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio